په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به عبدالحی کاکړ باندې.
سرټی کې په کراچی کې د لادر کبلوچستان خپلوانو او مدني فعالانو د لارو نلارې غوښتنه کړې چې ورکسوي کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل سي. نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د ورځنۍ غونډه جوړې شي. د یوکرين ولسمشر ویلي د یرغلګرو روسي ځواکونو د جنگ پر ضد مهمې جګړې لا پاتې دي. او سم د خبرونو تفصيل په کراچي کې د لادره کبلوچستان خپلوانو او مدني فعالانو د لارون لارې غوښتنه کړې چې ورکسوي کسان دي عدالتونو ته وړاندې سي. د لادره کبلوچستان د مندني سازمان بلوچ وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز لخوا په د لارون کې شوز او سړی لوهي په لاسونو کې نیولې وي چې باندې د لادره کسانو په اړه شعارونه لیکل سي. ګل د مزاري یو ګډونوال استم بلوچ مشالې دي ټول چې ورک کسان دي خوشي سي.
بغیر لس مقدمه یا ورنډ بلوچستان تختول کیږي. بلوچستان کې چې خلک لادرکه کیدل اوس خزي ما شومان او زده کوونکي هم خوندي ندي. نن هم بلوچستان په یو ځای کې خوندي ندي. په تعلیمي ادارو کې د بلوچ زده کوونکو پروفایلینګ کیږي، زورول کیږي. موږ غوښتنه کوو چې لادرکه ټول بلوچستان دی را خوشی کړی.
بلوچ سیاسي ګوندونه مدني فعالان د بشري حقوقو سازمانونه د بلوچو د لادرکی تورونه د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي. خو فوج او حکومت تل دغه ستورونه رد کړي دي. د دې هواد په خوانی او سنوي لوړ پوړو چارواکو په وار وار ژمنه کړي چې د لادرکه کسانو مسله به حلوي. نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د ورځنۍ غونډه جوړې شي. د غونډې مشر په د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کوي چې پکې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجاریک د اپریل پر 28 د خبري کانفرنس پر مهال ویل چې په غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په دې مناسبت هم پرون په اسلام آباد کې یو شمېر افغان ښځو لاریون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې تر څو طالبان بشري حقونه ونه ویمنلی باید پر رسمیت ونه پیژندل سي. د ملګرو ملتونو مرستیالي امینی محمد د اپریل پر 13 نیټه د امریکا په پرستن پهنتون کې ویل چې د دوه په غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه خبري کېږي. خو رسې د سازمان واضح کړه چې د یو حکومت پر رسمیت پیژندل د دوی کار نه بلکې د هر هیواد خپل کار دی. طالبانو په افغانستان کې د حکومت ترنیول وروسته پر شوزو د کار بندیز لګولې او پر هغه مخ پټول جبري کړی دي. همدارز انجونه لشپژم ټولګي پورته د زده کړو منع کړی دي. طالبان وایي دا داخلي موضوعات دي او پاړې د بهرنیو فشارونو نه مني. پاکستان کې د خبريالانو او آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو سازمان فریډم نت ورک په کلنی ریپورت کې ویلي چې په دې هواد کې په تیر یو کال کې په خبريالانو او رسنیو د بریدونو او دړکو پیشي 80% زیاتې شوې دي. سازمان پرون د رسنیو ته پاستولې ریپورت چې مشال لیډو تم تر لاسه سو ویلي چې د 2020 او 2021 د رسنیو پر کارکونکو د حملو او دړکو 80% پیش شوې چې دا شمیر د 2020 کال مې او د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 80% تر رسیدلې. په دې حساب په تیر یو کال کې د خبر اعلان پر ضد پیش 80% زیات شوې. په ریپورت کې اسلام آباد پر ټول هیواد کې د خبر اعلان لپاره تر ټولو خطرناک شهر بللې. په نړۍ کې هر کال د مې درېم د رسنیو د ازادي د ورځې په توګه منځل کیږي او فریډم نت ورک دا ریپورت هم په دې ورځې په مناسبت خپور کړی دی. د پاکستان پارلمان په 2020 کال کې د خبر اعلان او رسنیو د خوندیتوب قانون منځ کړیو. خو د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک په ریپورت کې ویلو چې د شاوخوا یو نیم کال تیرېدو سربېره قانون هیڅ یو خبريال ته ګټه نه درسولې. د پاکستان خزانه وزیر د پېټرول د اوسنۍ قیمت پر ځای د ساتلو او د ډیزلو د بای کمولو اعلان کړی. ساکټار دا اعلان پرون د ویډیو وینا لاله وکړ. هغه پر خپل ټوئیټر پاڼه د مې لومړی بیا تر 15 پورې د تیلو د قیمتونو تفصیل هم خپور کړ. نوموړي لیکلی چې د پېټرول قیمت نه دی کم شوی، خو د های سپیډ ډیزل یو لیټر بای 15، د لایټ ډیزل لس او د خاورو تیلو یو لیټر 10 روپۍ کم شوی دی. ډار زیاته کړی چې د مې تر 15 پورې بعد د پېټرول د یو لیټر بای 2 اتیا، د های سپیډ ډیزل 2.8 اتیا، د لایټ ډیزل 1.8 او د خاورو د تیلو هغه به 1.8 روپۍ وي. د یوکران ولسمشر ویلي د یرغلګرو روسیو پوځانو ځواکونو د جنگ پر ضد مهمې جګړې لا پاتې دي. ولادیمیر زیلنسکی دا څرګندونې داسې مهال کړې چې روسیې لوړ پوړی جنرال چې د لاجستیکي چارو مشر و له دندې ګوښه کړې او پر ځای بل ټاکلی دی. د هیواد دا ګام د اوکراینی ځواکونو تر ممکنه ځوابي حملو وړاندې پورته کړی دی. زیلنسکی پرون د اوکراین د پولو ساتو ځواکونو د ورځې د لمانځنې په دستور کې برخه واخیسته او د هیواد په کلکه دفاع کولو یا د هغه مننه وکړه او جایزې ورکړې. ولسمشر زیلنسکی وویل چې پولو ساتي ځواکونه د بخمت، اودیفکا، ماریانکا، نورو شارونو او دنباس میکلیو په دفاع کې مرسته کوي او زیاته کړه چې نورې جګړې لا پاتې دي. روس د 2022 کال د فروری په 14 پر یوکرين برید کړی او لاغه راځي د دواړو وادونو ترمنځ جګړه روانه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا عبدالحق کړه وردل په روانه خبرونه کې وريدونکو پر دی یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعات رپورټونه درورو. د لادرک بلوچستانو خپلوانو پرون یو وار بیا په کراچۍ کې مظاهره وکړه. یو فعال پښتنه وکړه چې ولې پرته له وارنټ او اف آی آر یو بلوچ اوچتول کیږي
بغیر کسی برانډ کے، بغیر کسی اف آی آر کے، کیوں اغوا کیا جا رہا بلوچ کمیونٹی؟
افغانستان کې ځینې افغان میرمنې داوا کوي چې د کورنۍ غړي د کراچۍ په زندان کې په بد وضعیت کې ساتل کیږي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منزه کاکړ ردی داوی پتاید وای چې افغان کډوال د رجسٹریشن کارډ لرلو باوجود نیول کیږي.
دوی رجسٹرډ افغانان دي، خو دا یو غیر قانوني عمل چې دلته په کراچۍ کې خاص کر ډیر زیات روان دي.
او د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د پاکستان پوز د امنیتی دلایلو لامل پر دوی انټرنیټ بند کړی دی. ہیلے دال مشال ریڈیو سروس. رب شو اولنے موضوع تا پرون پکراچای کې د لادرک کسانو خپلوانو یو وار بیا مظاهره وکړه. دوی دا کسانو د خلاصون لپاره شعارونه ورکړل. د مظاهره زینو ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل د پرله پسې احتجاجونو برسیره د بلوچستانو د لادرکې لړۍ روانه ده. دوی غوښتنه وکړه چې لادرک کسان د عدالت ته حاضر کړل شي. تر دې وړاندې هم په وار وار په کوټه، اسلام آباد، کراچۍ او د هیواد په نورو سیمو کې ورته احتجاجونه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروسه کال په واک کې تر راتلو وروسته ویلي وو چې دا مسله به په ترجیحي بنیادونو حلوي. تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
په دې احتجاجي لاریون کې د بشري حقونو فعالانو هم ګډون وکړو او د لادرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنه یې کړې. یادا مظاهره چې د لادرک کسانو د مندل لپاره جوړ سازمان بلوچ مسنګ پرسن را جوړ کړی و. د لادرک عبدالحمید زهری لور سیدا حمید بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د تیر دو کالو راهسمي پلان روکته. اسلام آباد او د هیواد په هر برخه کې مو احتجاج کړي، عدالت ته مهم خواس کړي، خو پلان می لا روکته.
ہم یہاں پر ابھی احتجاج کر رہے ہیں ان کی بازیابی کے لیے.
دوائی چمنگ دلتا احتجاج کو دخپل و خپلوانو دخلا سن لپارا. زما پلا ددوو کالو رہسی پا جبری توگا لادرک کڑے شوی دے. ددوو کالو رہسی منگ دا حق پا لٹون کیو. حس معلوماتی نلرو. منگ ہم غوارو چی دا نور و خلق پا رنگ پا آرام چوندو کرو. خوص ہر روز دا احتجاج زمانگ دا جون برخ جوڑا شوی. منگ نور حس نغوارو یوازی دوائی چی زمان خپلوان دے رخکار کڑے شی.
ہم صرف یہ کہہ رہے کہ ہمارے پیاروں کو سامنے
د سیدا حمید پوینا چپلار عبدالحمید زهری په 10 اپریل کال 2020 کې په جبري توګه لادرک کړی شوی دی. د مظاهری او ګډونوال اسلم بلوچ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د بلوچستان ترڅنګ په ټول هیواد کې بلوچیان په جبري توګه لادرک کیږي، تختول کیږي
بغیر کسی برانډ کې، بغیر کسی اف آی آر کې. کیوں اغوا کیا جا رہا بلوچ کمیونٹی کو؟
دی وای بغیر لس مقدمه یا ورنډ بلوچستان تختول کیږي. بلوچستان کې چې خلک لادرک کیدل اوس خزي شمان او زدکون کی هم خوندی ندی. نن هم بلوچان په یو ځای کې خوندی ندی. په تعلیمی ادارو کې د بلوچ زدکون کو پروفایلینګ کیږي، زورول کیږي. موږ غوښتنه کوو چې لادرک ټول بلوچستان دی را خوش کړی او دا ډول غیر قانوني کارونه دی بند کړی شي.
سره کې جو ان لیگل کاروایو کو روکا جائے.
دا مظاهری او ګډونوال او د بشري حقوقو فعال عمران خلیل بیا ویلي د کلونو راهسي خلک په غیر قانوني توګه لادرک کیږي او چې بیا سو کې تپوس کوي نو هغه هم لادرک کیږي.
پاکستان کې آئین کے تحت باید کسی کو جبری گمشدہ کرنا
دی وای د پاکستان د عین لاندی سوک هم لا درک کول جرم دی خو بیا بلوچستان او پختنو لپاره دا هیڅ جرم نه دی هر ورځ د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه خلق تختول کیږي او بیا ځنی خلق د کلونو راهسی په حراستی سنټرو کې دی رک دی نو پاکستان کې عدالتونه کا آزاد وي نو باید چې دا خلق عدالتونو ته وړاندې کړی شي
عدالت آزاد ہے لہذا ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے
دلا درک بلوچانو خپلوانو لدی وړاندې هم د کراچی ترڅنګ په کوټا اسلام آباد کې سو ځله احتجاجي مظاهری کړی دي د بشري حقوقو او بلوچانو د حقوقو سازمانونه د خلکو د روکولو تور د پاکستان په فوز پوری کوي خو هغوی دا تورونه تل رد کړي او وایي چې هغه کارونه د پاکستان د دښمن هیوادونو ایجنډا ده د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروس کال د دسمبر په 9 ویلی وو چې د روکو کسانو د خوشی کولو او د حقوقو د قضیه څېړلو ټوله ممکن هسي کوي د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورٹ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو چې یو شمیر غونډې کړي دي او بیا یاد کمیشن خپل راپور مکمل کړی او اسلام آباد های کورٹ ته خپل سپارښتنې وړاندې کړي دي په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلو لپاره 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی یاد کمیشن د تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د یاد نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیه ثبت شوی وي چې په کې شپږ زره قضیه هواري کړی شوی هم دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې ځینې افغان مرمنې دا وکوي چې خپلوان یې د پاکستان د کراچۍ په زندان کې په بد وضعیت کې ساتل کیږي دوی دا دعوی پرون د مشال ریډیو له افغان څانګې سره په مرکو کې کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان چارواکو د اپریل پر 9 د سین صوبې له زندانونو د نورو 55 بندي افغانانو د خوشي کولو خبر ورکړ د پاکستان حکومت په سمدستي توګه د افغان مېرمنو د دې تازه داو په اړه څه نه دي ویلي خو البته د سند حکومت په وار وار ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري په دې اړه رپورټ اورو چې په مبینه توګه د نیول شوي یوه افغان د مېرمنې له غږه پیلېږي
چند رمضان در زندان است یعنی خیلی کنین چه قوخ شده از روز که میریم پولیس میگه ای رقم و محکمه میگه ای رقم
سمیرا پرتوایی چه میره در روژه پا میاشت که در خور لخوان او رور سره در پاکستانی پولیس لخوانی ول شوه او پا زندان کده د دې په وینا ناروغ میړه یې له 13-15 ورځو راهیسې د پاکستان د کراچۍ ښار په لاندی زندان کې دی
دغه فلان شوار مریض است دغه ډاکټره گفت کی ما شاید
اوس به میړه ناروغ دی پوګه کې یو دانه ده ډاکټرانه وویل چې شاید سرطان وي باید عملیات شي بیا مو عملیات کړ 15 ورځې د عملیات څخه تیرې وي د کوکونه خستر لپاره روانو چې پولیس ونی و اوس باندې دی پاتې وشتمانه ته محکمه وا چې و ملي ټول کوکونه خراب شي وي لکه کوکونه چرک راځي ډیره شدیده تبه هم لري ډیر وضعیت خراب دی
دغه خیلی تاو شدید هم داره خیلی به درجه اخر وضعیت خراب است
سمیرا وایي چې دوی له 13 راهیسې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره په پاکستان کې ژوند کوي او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د کار توکان ترلاسه کړی و په همدې حال کې د پخواني نظام د ملي امنیت د یوه کارکوونکي مور عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل چې زوی له 13 راهیسې د پاکستان د اسلام آباد په راولپنډۍ پنجاب زندان کې دی هغه وایي چې د خپل زوی څخه هیڅ خبره نه ده او وروستی خبر یې چې ترې ترلاسه کړی ده و چې زوی غواړي په زندان کې د نه خوړو اعتصاب وکړي
چند دفعه هم به ساری په زندان حمله شده دیگه پیش
په زندان کې څو ځلې پرې حمله وشوه یو میاشت مخکې راسره اړیکه ونیوه خو وروسته له هغې نه پوهیږم چې څنګه دی چیرې دی د نه خوړو اعتصاب یې مات کړ که نه
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړی و چې له هغو بهرنیو اتباعو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان له زندانونو څخه 45 افغانان خوشې شول د پاکستان په سندي ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وویل که څه هم خوشي شوي کسان قانوني اسناد نه درلوده خو د پاکستان د پولیسو لخوا بندیان شوي اکثر افغانان قانوني اسناد لري
دا مهالم د سند په بیلابیلو جیلونو کې تر شپېتو پورې افغانان چې دي بندیان دي. چې د افغانانو د نیولو سیاکمه یوه لړۍ وه هغه تر اوسه پورې دوامداره ده، خو اوس په دې کې هغه افغانان زیات نیول کړي څوک چې قانوني اسناد یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ لري. هغه افغانان دي کوم چې په پاکستان کې لیګلی سټے کولای شي، دوی رجسټرډ افغانان دي، پولیس نشي کولای چې دوی ونیسي. خو بیا هم دا یو غیر قانوني عمل چې دی دلته په کراچۍ کې خاص کر ډیر زیات روان دی.
په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دا وای چې دا افغانان د یاد قونسلګری د هلو ځلو په ترڅ کې خوشي شوي دي. د دې قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری د شنبې په ورځ رسنیو ته یو لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې تر اوسه 2200 افغانان د کراچۍ ښار له زندانونو خوشي او بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان ته د افغانانو کډوالي ډیره شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کولند قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه کیږي. ټاکل شوی د غونډې مشري د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتيرس وکړي. ملګرو ملتونو ویلي په غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو او په وړاندې د نړیوالو ټولنې د یو ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وشي. ملګري ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړوي چې د طالبانو حکومت ښځې په غیر دولتي موسسو کې چې د ملګرو ملتونو هغه هم پکې شامل دي له کار کولو منع کړي دي. دا په داسې حال کې هم ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې میلیونونه بېوزلو وګړو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ شوی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرس به نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتيرس تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ کې ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتيرس ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې د مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سره منشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندوی عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخه والو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي وو چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندله او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دي ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کارکوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیزه موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت د دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي دي دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا ویل چې سږ کال په افغانستان کې 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 5 سلنه ترلاسه کړې ده.
په رپورت کې مور دل چې نن په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډه کیږي. خو په همدې تړاو پرون په اسلام آباد کې یو شمېر افغان میرمنو مظاهره وکړه. غوی له ملګرو ملتونو غوښتل چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژني. په دې اړه دا رپورت چې په شوارونو پیلېږي.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنی د ورسته د کډوالو شوی او معترض افغان خو فریاد د چینی وک کوي. نړیوال ټولنې افغان جونی او خزی له یاد وستلی دي. دوی نن په اسلام آباد کې راټول شوې او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالې وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټولې شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړیدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیغام اصلي نړۍ ته زموږ اصلي پیغام دا دی چې لطفاً طالبان په رسمیت ما پیژنې. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو غوا خبرداري دی.
په پاکستان کې دراټول شو یو افغان معترض خوځول ډلې وی بلی چې نو یو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي د طالبانو د اوسنی رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حشیده کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړي.
له طالبانو مو د دې اعتراض په اړه خبرګون وغوښت خو د حکومت ویاندې ځواب را نکړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینې دوحه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې شوې چېرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي سره راټول شي. هخوا په افغانستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته مته ولا شهاب وای د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو کې د افغانانو سنځي او اصلي غونه نه پورته کیږي او په کار لچې دا ځل د دوی د اوسنی وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هیله دا ده چې دغه ناورینه د دې ته د پایټ کې کیږي او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کارو کې او صادقانه عمل تر سره کړي.
یو بل افغان مرمن چې د امنیت ستونزو له امله نغواړي هویت یې په راپور کې یاد چې په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان جنو ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوي او ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
موکیل لرو چې طالبان د ټولو هغو امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شي بي. په ونیس ډول دی طالبانو ته ورکول کیدونکي سلويخت میلیون ډالر بند شي، د دوی د بهرنی او سفرونو او تګراتک مخه دی ونیول شي.
خو د کشمیر افغانانو لدی غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي. هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د بر جنوبی وزیرستان سیدونکو داوه کوي چې په زید امنیتی اندېښنو له کبله انټرنیټ تړلې ده. دوی وایي د انټرنیټ بندیدو له وجې کاروباري او ټولنیزې ستونزې زیاتې شوې دي. مشال ریډیو له پرون راهیسې د جنوبي وزیرستان له چارواکو سره په وار وار د ټلیفوني رابطو هڅه وکړه چې په دې اړه درج معلوم کړي خو په خبرو سره ونه توانید. البته په کمی سملای کې د جنوبي وزیرستان استازي مولوي جمال الدین وویل هغه به دا مسله له پوزي چارواکو سره پورته کړي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د سراروغه سیمې اوسیدونکی بختالله مسید ویایي
چې د مشکې معوز دی د سوشل میډیا نو دا همیشا بند کوي چې کوم سکول ویړ کې دي نن سبا خو آنلاین اپلای کېږي، کلاسین آنلاین کېږي، نو په تعلیمي ادارې باندې ډېر غټ اثر ځینې لوېدلی دی. داسې علاقه دو چې د آرمی په کنټرول شې دو آرمی په موجوده دو په دې علاقې کښې نیټ بند کړی دی چې کله هغه صاحب ضرورت جوړ شي نو رومیږو دا چې چې کیلومیټر سات سات کیلومیټر رومیږ درې مې د یوې واړي کې د کومنټ لا ژلې دی پوره رومیږ
د انټرنیټ بندش په وجه د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي نور د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي دا د سراروغه اوسیدونکي عثمان مسید نه ور وایي.
انټرنیټ ډیر شپیر سبب کړی دی چې محدود بیل صاحب وزیرستان شي خلکو معنا چې ډېر زیاتې مشکلات سره مخ پیدا کیم کاروباری حضرات دي او نور چې کیم تاریخ سره شوبې سره تړلی خلک دی دا ډېر عجیب مسلات نه بند کوي آرمی کنه چې د خپل د کور له مشته دا نیټ کو لاو کو نیټ دا نرو نه بند کوي نشته سخته مسله وي او د دې چې سکیورټي په نومه باندې را بند کوي نیټ کنه خو دا را انجاز پر شنو 2009 شیر دی 2023 ولا خو دا سکیورټي خو نه دو نه حال سوال کوم درې مارې ته مشته نیټ بند کو چې د سکیورټي مسله دا
مشال ریڈیو پر سویلی وزیرستان اپر ضلع کے دے انٹرنیٹ بندش پر براکشے دے ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خواہوئی خپل موبائل پر تکول خواش نکڑل او دے سویلی وزیرستان دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تھا پدا رنگ وجا غیدا
نیٹ وی نو دنیا سره تړلې دو لکه څنګه یې کراچی اسلام آباد لاہور پشاور ته ضرورت آئے ہم ہا شان یہ دی میرا جنوبی وزیرستان تا میرا مسجد ایریا تا بغیشان من ضرورت آئے نو دے بعد امرغا چې معمولی ونتا گڑبڑ وشی بیا په میش بس نیٹ دے تاباند کو دا ظلم کا وی زیتا کی نه جائز کی وی زه خو چې کیم نه ډیر ډیر باندې ما نو په اسمبلی کې شه ضرور په دا خبره باندې خبره وکړه د گورنر وزیر الله سره بلکہ دے فوجی مشن سره حز وکا چدامی مسالہ دو تا بار سره دا القوین دا القصی ان شاء الله تعالی
دے سویلی وزیرستان او سی دن کی دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پسیمک شه دے 3G 4G انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوی پلوی احتجاج لوس پر کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنی مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
په خیبر ضلع کې د زراعت یا کرنې بدلون پلان لاندې کروندګرو ته تخمونه ورکړل شوي دي. د خیبر د زراعت محکمې چارواکو د اپریل پر 1 مشال اړو ته ویلي په باړه کې پر لسګونه اکړه ځمکه یو شمیر سبزی او نور فصلونه کرلي او ښایي ښه پیداوار ورکړي. د باړې کروندګر وایي په تیره نامنه کې ځکه شاړي شوي دي او په کار د حکومت ورته یوه زیاته اندازه ځمکې هواري او کر کلي ته برابرې کړي. دوی د دې ترڅنګ غوښتنه وکړه چې سری ورته هم باید پارزانه بیا ورکړل شي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مشر افسر ضیاء الاسلام دا وړ د اپریل په 1 مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې ضلع کې د زراعت د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې.
او داسې مونږ پیاز 280 اکڑ پیاز مونگا پا دا ٹول خی برکے لگا اولی دی انشاءاللہ دا با خپای دوار او سو کی امید دا سواتوانوی رائیٹی میں کر لیے دو پیادا آبا دا اگریکلچر ٹرانسفرمیشن لاند دے مونگا غا کڑی دی تقسیم کڑی دی کی دا سے مونگا غنم پہلا دل سیڈ سرٹیفیکیشن پراسیس سے سیڈ ملٹیپلیکیشن ورتے ہوئی ہے تا غا سیڈ سرٹیفیکیشن پراسیس مونگ کڑا دا غنم با مونگا پا خی برکے سرٹیفائیڈ سیڈ پیدا کرو انشاءاللہ او باغونا مونگا 80 ایکڑ دے مختلف ارگنائزیشن نا این جی اوز نا پروجیکٹونو نا سندا سے 70-80 ایکڑا پورے مونگا وہ لگا ول باغونا
نموڑی ویل چھ خریڈی یا مشروم او زنی گلونو فصلی حاصلات ہم ورکڑی او زائی کروندگری وس پا مارکیٹونو کی خرسوی
چپا کے مونگا مشروم کلٹیویشن وکڑو گلے ڈولس چکوما گل دا آغا کامیاب لاڑو مارکیٹ پورے ہو رہا تھے دو ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن کے او دا سے مونگا زیتون باغونا وہ لگا ول 200 ایکڑا زیتون باغونا 13 کال وہ اس دے کال دوڑا کے سارا جامع کے سو 200 ایکڑ ان شاء اللہ مونگا زیتون باغونا وہ لگا ول
د خیبر زلی یو کاروندګر ګل فراز اپریده وای چې دوی د تخمونو ورکولو او باغونو لګولو ستاینه کوي، خو په کار دا د ارزانې سرې ورکولو بندوبست هم ورته وکړی شي.
کله نه موږ متاثر شوي یو نو فصلونه ډېر کم کېږي، یو خو د سرې بحران د سره ډېره کم هغه شوه ده قیمته شوه، نو دې وجه نه زمیندار سره فصل ته نه شي ورکولی، فصل یې بس شونتې نه کېږي چې څنګه به مخکې کېدو چې هغه سرې ارزانه و.
د خیبر ضلع په باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي. د دغې سیمې وګړي وایي چې دوی تر څو کډوالو نو پټي ټول شاډ شوي او دا مهال هم پکې په زرګونه کډه ځمکه شاډه پرته ده، او په کار د حکومت د هواري او اوبو بندوبست وکړي چې بیا یې بحال کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له عبدالحی کاکړه وورو.
په کراچۍ کې د لادرک بلوچستان خپلوانو مدني فعالانو د لاریون د لارې غوښتنه کړې چې ورک شوي کسان د عدالتونو ته وړاندې شي. د لادرک بلوچستان د مندنی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز لخوا په دې لاریون کې شجو سړیو له دوی په لاسونو کې نیولې وي چې ورباندې د لادرک کسانو په اړه شعارونه لیکل شوي. ول نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه په ورځنۍ غونډه پیل شوې. د غونډې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش کوي چې پکې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هېوادونو نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. پاکستان کې د خبریالانو آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو سازمان فریډم نت ورک په کلنی رپورت کې ویلي چې په دې هېواد کې په تېر یو کال کې پر خبریالانو رسنیو د برید او ګواښونو پیښې 80% زیات شوي. سازمان پرون د رسنیو ته پاستوري رپورټ کې چې مشال لیډیو ته هم ترلاسه شوی ویلي چې د 2020 او 2021 د رسنیو پر کارکونکو او کې په د رسنیو پر کارکونکو د حملو او دړکو شپږ اتیا پیښې شوي چې دا شمېر د 2020 کال مې او روان کال تر مارچ میاشتې پورې 185 تر رسیدلې. د پاکستان خزانه وزیر د پټرولو د اوسنی قیمت پر ځای ساتلو او د ډیزلو د بایو د کمولو اعلان کړی. ساګدار د اعلان پرون د ویډیو وینا لاري وکړ. د یوکرين ولسمشر ویلي چې د يرغلګرو روسي ځواکونو د جنگ پر ضد مهمه جګړه لا پاتې دي. ولادیمیر زيلنسکي دا څرګندونې د استعمال کړي چې روسي چیروس لوړپوړی جنرال چې د لاجستیکي چارو مشر وي له دندې ګوښه کړی او پر ځای بل ګمارلې دی. د هیواد اګام د یوکراني ځواکونو تر ممکنه ځوابي حمله وړاندې پورته کړی دی.
مشال ریډیو لن خبرونه وسو بلا موضوع روسي د پوز د لاجستیکي چارو مشر لری کړی او پر ځای نه وکس ګمارلې دی. مسکو د اقدام داسې محل کړی چې یوکران پرسته وکړي د روسی ځواکونو پر وړاندې د جنگي عملیاتو زر پیلولو خبره کړې ده. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس ویلي په اوکراین کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره هڅې مخته وړي. نور معلومات په دې رپورت کې.
د روسي دفاع وزارت پرون یکشن به اعلان وکړ چې د لوجستیکي چارو مشر جنرال میخائیل میزنسف له دندې لرې شوی او پر ځای د ملي ګارد پخوانی چارواکی الکسی انکوزمنکوف ټاکل شوی دی. دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې کوزمنکوف د روسیې د دفاع وزیر د مرستیال په توګه ټاکل شوی او هغه به د وسلوالو ځواکونو د لوجستیکي چارو مسؤل وي. په بیان کې نه دی ویل شوی چې ولې میخائیل میزنسف چې په سپتمبر میاشت کې څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوځ لیکو ته د په سلګونو زره نورو کسانو د جذبولو اعلان وکړ د لوجستیکي چارو د مسؤل په توګه ټاکل شوی و له دندې لرې کړی شوی دی. اروپایي ټولنې میزنسف پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د اوکراین د ماریوپول بندري ښار د محاصره کولو طرح بلله او هغه په دې جګړه کې د په زرګونو ملکي وګړو پر وژنو تورن کړی دی. برېټانیا هم د دغه بندري ښار په محاصره کې د لاس لرلو په خاطر هغه د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی. روسیه دغه اعلان داسې مهال کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون یکشنبه د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په اوکراین کې د جګړې د وروستي وضعیت په اړه خبرې وکړې. زیلنسکي پر ټلګرام پاڼه کښلي چې مکرون ته یې په دغو ټلیفوني خبرو کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اړه معلومات ورکړي او همې نوموړی له دې چې په می او جون میاشتو کې به د جګړې په لومړۍ کرښه کې څه احتمالي پرمختګونه راشي خبر کړی دی.
په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون خبر اعلان ته وویل چې دی د سولې په ماموریت کې ښکیل دی چې دغه جګړه پای ته ورسول شي. پاپ فرانسیس چې د بوداپست د سفر له پای ته رسیدو وروسته روم ته په لاره و په الوتکه کې سپرو خبر اعلان ته وویل چې دی چمتو دی هر هغه څه ترسره کړي چې باید ترسره شي. هغه وویل یو ماموریت پیل شوی خو تر هغو چې هغه رسما نوی اعلان شوی تر هغو یې دی نشي افشا کولی. فرانسیس همدارنګه وویل چې واتیکان چمتو دی چې د جګړې پر مهال روسیه اوکراین ته د اوکراینی ماشومانو د بیرته ستنولو په برخه کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د واتیکان استازو لا د مخه د بندیانو د تبادلې په برخه کې منځګړیتوب کړی او د کورنیو د بیا یوځای کولو لپاره به هر هغه څه چې له انساني پلوه ممکن وي سرته ورسوي.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوکی او په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اره کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په سودان کې د دوو رقیبو جنرالانو ترمنځ شخړې دوه مخکې د اپریل پر 15 پیل شوې وې چې لا هم دوام لري. د خړو نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک د جرمني خبرې ایجنس ته ویلي چې تر جګړې مخکې هم د سودان پر د سودان یو پر درېمه برخه وګړي چې وو هغه لوګې کړېدل. تفصیل له سالم احمد سالی اورو.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک په جرمني کې جی پی ای خبري ایجنس ته ویلي په سودان کې له دوو اونیو روان تاوتریخوالی به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په ګاونډي هیواد چاد او جنوبي سودان کې هم بیل وړې سوي او دغو دواړو هیوادونو د سودان د څه باندې دوه اونیو د جګړې له کبله په زرګونو کډوال منلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام مشر مارتین فریک ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې برخې د اقلیمي بدلون له کبله له سیلابونو یا هم وچکالۍ سره مخامخې دي په لنډ موده کې د خوړو بیې 28% زیاتې سوي دي. دا د افریقا په دې برخه کې د وضعیت خرابوالی ښیي چې د بارونونو په شپږو موسمونو کې هلته ورشتونه ونه سول چې د خوړو د رسولو پر چارو یې د ریکارډ تر سره حده فشار زیات کړی دی. په سودان کې د واک پر سر دوی اونې وړاندې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد همدان دوقلو او د سودان د پوز د قمندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نشته پایل سو. دواړه جنرالان په 2019 او 2021 کلونو کې د دوو پوځي کودتاګانو په نتیجه کې د سودان چې 46 میلیونه وګړي لري رهبری ترلاسه کړه. په سودان کې د تازه جګړې له پایله تر 500 زیات کسان وژل سوي، تر 4000 زیات چاپیان او په لسګونه زره نور له دغه هېواده کډې کولو ته مجبور سوي دي. د نړۍ له بیلابیلو برخو حکومتونو له سودان څخه په خوندي ډول د خپلو وګړو د ایستلو ماموریتونه پیل کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د جګړو له پایل سره په سودان کې د 2 میلیونه او 6 لکه کسانو ملاتړ ځنډولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام مشر فریک ویلي هغه کډوال چې په سودان کې پناه اخیسته امیندوار ښځې او په خوړ ځواکۍ اخته ماشومان به د خوړو نړیوال پروګرام له ملاتړ پرته هیڅ هم ونه لري. فریک ویلي همدا چې امنیتي شرایط اجازه ورکړي دوی به په سودان کې بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن 13 د 2002 زیږدیز کال لپاره خپل رپورٹ خپور کړ. په رپورٹ کې راغلی په دغه کال په پاکستان کې د 13 کلونو په نسبت تشدد په پیښو کې اضافه لیدل شوې. دا رپورٹ زیاتوي د پاکستان 13 حکومتونه او هم اوسنۍ یو د دې هېواد د پارلمان په احترام کې ناکامه شوي او په نتیجه کې د ادارو ترمنځ کړکیچ سیوا شوې ده. په رپورٹ کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښو زیاتېدو په اړه ویل شوي چې تیر حکومت په دې اړه د معلومات لرلو باوجود د هغو د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه وو کړي. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی د رپورټ مهم ټکي او په اړه یې د بشري حقوقو د فعالانو نظرونه په خپل دې رپورټ کې راخستي دي.
د بشري حقوقو کمیشن پاکستان کې په سیاسي او معاشي حالاتو اندېښمن دی. خپل کلنی رپورټ کې لیکلي تیر او موجوده حکومتونه د پارلمان په احترام کې ناکامه شوي. دوی لیکلي د عدلی انتظامی او د قانون ساز ادارو ترمنځ د روانو کړکیچونو د وجه د ادارو وقار ته ډیر زیان رسیدلی. کمیشن په 26 اپریل خپل کلنی رپورټ 2022 جاری کړی. دغه رپورټ 300 صفحات دی. د کمیشن د ویبپاڼې د خبر تر مخې تیر کال په ترهګرۍ کې هم اضافه شوي. 533 خلک وژل شوي او دغه پیښې د 2014 نه تر 2020 پورې د شویو پیښو نه زیاتې رپورټ شوي. رپورټ کې دا هم ویل شوي خبر پښتونخوا کې دا خبره چې په ډاکه وه او حکومت خبردار هم و چې ګنې ترهګري زیاتېږي نو بیا هم حکومت ته ترهګرۍ په مخنیوي کې د هیزیټیشن یا د تردد ښکار و. رپورټ کې په نرخزیانو د تشدد اضافه هم ښودل شوي. ویل شوي د نرخزیانو د تحفظ قانون 2013 باندې هم د ځینو قدامت پسند او یا لړ خیالات لرونکو لخوا ټکونه شوي دي. نرخزیانو باندې په تشدد کې څومره اضافه شوي؟ د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو د اتحاد یو مشره فرزانه ریاض د مشال ریډیو دغه پښتنه داسې جواب کړي.
قسمت کې ګوره خواجه سره قتل شو، مردان کې لال خواجه سره هغه قتل شو، کوات کې چې دی د غیرت په نوم باندې خپل چې دی خواجه سره قتل کو او د تشدد خو مو چې تشدد په خواجه سره باندې په دویم او په دریم مروز باندې کیږي. تشدد مهاغه چې خواجه سرا مخکینی ګوري نو سترګې په پرسیدلې ویختې خړلې شوي، روزي خړلې شوي، نازې به ویډیو غانې ته جوړې شوي، پوسټ په کورونو ورختلې دي، په کورونو ولډ ذکرې دي. ډېر خواجه سرا داسې دي چې هغه ځل بدل شو. صرف د دک تشدد د بتیا غشتونه پروګرامونه لبنځي کځي نو مال بدون راکې.
د کمیشن پر رپورت کې دوی دا هم لیکلي دي په بلوچستان کې د ورکو تنانو په ورکېدو کې اضافه شوي. 2012 کیسونه داسې دي چې هوار شوي لا هم نه دي او دا هم په داسې حال کې چې قومي سملې د خلکو د اورکولو ضد قانون هم منظوره کړي. رپورت کې ویل شوي ملک کې د مذهب د سپکاوي مقدمې خو د پولیسو سره کمې درج شوي خو بیا هم په دغه شان تشدد کې اضافه لیدل شوي او پنجاب کې په احمدي برادرۍ باندې هم تشدد کې اضافه شوي. د دوی په عبادت خانو او د نوي قبرونو بې حرمتي هم رپورت شوي. رپورت ښایي پاکستان کې په زنانو تشدد زیات شوي. په زور د جنسي تیریو لږ تر لږه 4,216 پیښې رپورټ شوي ولې مجرمانو ته ډېر په کم شمېر کې سزاګانې ورکړل شوي. تیر وختونو کې به د اخبارونو رپورټونه او یا بیا د بشري حقوقو د کمیشن رپورټونه پارلمان ته وړلی شو او هاغلته به د تشدد د پیښو او نورو ناقانونه کارونو ضد ګامونه پورته کېدل. نو اوس ولې داسې نه کېږي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د پخواني سینیټر او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یو مخکښ افراسیاب خټک نه کړي.
پاکستان کی نظام دومره خراب شوی دی چې دی خبر ته پام نه کیږي چې کله سینیټ جوما انسانی کو کمیټي باندې موږ چې کله دا رپورټ راغی موږ متعلقه سرکاري بیک ممبر وو پارلیمنت سره او دا رپورټ خلک هم راغلو چې دا رپورټ لیکلی وو. بیا به دوی مخامخ کښېنول دی خلکو کې خبرې وکړي حکومت ته موږ تاسو دې باندې عمل وکړي او دې حل راوباسي.
رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی په داسې کال کې چې ملکی معیشت ډیر خراب وو د خوارکښو کروندګرو حقونه مکمل نظر اندازه شوي. په قانونو یا درنګونو کې نوي تنان مړ شوي. په ملک کې د مزدور مزدورۍ کې خو اضافه ښودل شوي خو ریاست تر دې وخته دا خبره نه ده تسلیمه کړې چې ګندغه اضافه د مناسبه مزدورۍ نه ډیره کمه ده. یاد دی چې په 2022 او 2023 کلنی بجټ کې د مزدور د میاشتې اجرت 25,000 روپۍ مقرر دی. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي په دې هیواد کې ګرانی د تیر کال په نسبت 30% زیاته شوې ده. ادارې د اپریل د اخرنۍ اونۍ په راپورټ کې ویلي چې د دالونو غوښې ګوړې او چینه په ګډون د 21 خوراکي توکو نرخونه زیات شوي دي. د مردان په سبزي منډای کې دوکانداران وایي د مهال سبزي د روژې میاشت په نسبت په ګرانه بیا ترلاسه کوي او ځکه هم په ګرانه خرڅوي. بلخوا د مردان اوسیدونکي وایي د ګرانۍ له وجې ژوند له کړاوونو ډک شوی دی. عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
دا مردان په سبزی منډه کې سبزی خرڅون کې وای چې غستون کې کم دی او سبزیانې ورته د روجې د میاشت نه هم ګرانی ملاویږي. قاسم خان هم یو له هغه دی چې په لاس گاډې کې ټماټر، بنډه او نورا سبزی خرڅوي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د ارزانی سبزی اغستون کې ډیر دی.
د روجې په نسبت باندې اوس سبزی ګران شوی دی. مخکې به ټماټر په شپېته اوس په اتیا دی او بنډه مخکې په سل و اتیا و اوس په 120 تا او رو رو ګرانی راځي. او داسې گازرې مازر شوی دا ټینډی مینډی شوی دا مخکې 45 په روژه کې او اوس په 50-40 تي. چې ریټونه سیوا شي نو بیا خلک کم اخلي سبزي نو چې ارزانه خلک ډیر رالی او چې ګران شي بیا لږ لږ اخ چې کمه ګرانې هغه خلک نه لی او چې کمه ارزانی بیا لی لږه مطلب 40 روپے کیلو شو ټینډه یا 30 روپے کیلو شو هغه خلک اخلي ګرانه سبزی بیا خلک نه اخلي.
د پاکستان د شماریاتو اداره بیور آف سټیټسټک د اپریل د اخري اونۍ په خپل رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې ګرانی د تیر کال په نسبت 20% سیوا شوې ده. رپورټ زیاتوي چې د 40,000 روپے میاشت ګټلو والا خلک له ګرانۍ زیات متاثر شوي دي. په مردان اډکی رکشه چلونکو افضل خان مشال ریډیو ته وویل چې روس پر روس سیوا کیدونکو ګرانۍ جون لستونزو سره مخ کړي دي.
اور مہنگائی ہوڑ وغ مٹوا اور یو چیز دا ور پ پے شویلی زکہ چے ٹول اور دریچ کو چلو زال نہ دالے وڑ نہیں شو گٹلی نو بس سوق مسلہ لی دمو پ حال بان رہا مو کی او یا ہڑی دمو گڑے حکمراناں تا لا پ تنے کی ہدایت کی تے غریب حال پر احساس پر پیدا کی.
دا شماریاتو د ادارې د رپورټ تر مخه په تیرونه کې دالونه، غوخه، ګوړه او د چینو به شمول 21 خوراکي شیان ګران شوي او 2 شیان ارزان شوي دي. رپورټ کې ویل شوی چې د لوګانو په نرخ کې 8% سیواواله راغلي دي، اوړه 3% او د چرګانو غوخه 2% ګران شوي ده. محمد عمر دکاندار دی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په کوم نرخ سودا خرڅ کړي د هاغه نرخ نه سیبا پیسې ورسره لجیب کی دی او هاغه سودا روړي.
چې لوبیا مونږ روړې وا په 320 باندې، په 320 هم روړو، په 350 به مرکول 20-30 روپې د مارجن مونږ کو چې په 350 هم مرکول. اوس چې تیر د روان دی 13-12 کې مونږ لاړو نو مونږ ته په 380 روپې باندې په خپل پرې وته لکه په 350 به مونږ خلک کوله ورکول، په 380 باندې اوس مونږ دغه شانت دال به مونږ په 280 کې ورکول، اوس مونږ ته په 290 باندې په خپل پروزي. لکه په 250-40 کې مونږ ته پریوتل، اوس په 290 باندې مونږ ته پروزي. لکه چې مونږ یو سیز یو ریټ باندې خرڅ کو په کم ګټه باندې نو هغه سره 20-10 او ډبیو مونږ سره سپیغول 70 روپې باندې مونږ ورکو، هغه اوس په 140 لکه په ډبل باندې ریټ سی وادي.
دا پاکستان د خزانه د ادارې د اپریل په اخیره اونۍ په خپل رپورت کې ویلي چې د ډالر د نرخ سیوا کې دوه وجه په ملک کې ګرانی سیوا شوې ده. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
افغانستان په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو د نجونو پر تعلیم د بندیز له وجې د دوی د کتابونو خرڅلاو کم شوی دی. دوی زیاتوي د کتابونو په زیات شمېر کې د نه خرڅېدو له امله حتی د خپل دوکانونو کرایې هم نشي ورکولې. په کونړ کې دا وخت د تیر جمهوری حکومت پر مهال جوړ درې سرکاري کتابتونونه فعال دي. نور حال زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد ښار کې کتاب پلورونکي شکایت کوي او وایي کاروبار یې په ټپه درېدلی چې له امله یې یو شمېر کتاب پلورنځي تړل شوي هم دي. کتاب پلورونکي زیاولای لامل په لویه کچه د خلکو اقتصادي ستونزې، د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل او ځینې نور عوامل یادوي چې د دوی پر روزګاري منفي اغېز کړی دی. نوموړی وایي
د اقتصاد پورې تړلې خبره ده. په ټوله کې په د کتاب خریدار بیخي کم شوی، عمده لامل یې په افغانستان کې د خلکو د اقتصاد کچه بیخي صفر ته رالوېدلې ده. که چا په اولاد شخصي پوهنتون ویلی شو نو اوس هغې حتما په کورنۍ کې دوه درې کسو معاش اخیسته، معاشات پرې ودرېدلي دي، نو طبعا هغه په اولاد تعلیم نشی کوله. د سلو په اندازه 15% محصلین راځي، هم ډیر کمه برخه چې هغه کتاب اخلي، کنه نو یا فوټوکاپي کوي یا یو بل خپل چاره سازی کوي. عمده العمل دا ده چې اقتصادي کچه بیخي له اسمان نه ځمکه ته راولېدلې.
د نوید الله په نامه یو بل تن کتاب پلورونکي هم ورته شکایت لري او وایي د پخوا په نسبت کتاب پیرودونکي نه لري ځکه له خپل روزګار راضی نه دی.
اوس وخت کې مطالعه شوه ډیر پر خپل مطالعه ډیر کم شوه، ځکه چې خو مطالعه سره خلکو شوقونه ډیر او کتابخانو ته په کتابونه بیا وصل، شاعرانو کتابونه، ادیبانو کتابونه، ځوانانو چې دی په مطالعه شوق ډیر کم شوه، ځکه چې غربت
دی. یوازې کتاب پلورونکي نه بلکې یو شمیر کتاب پیرودونکي هم خراب اقتصادي وضعیت او د کتابونو د نرخونو لوړوالی د کتاب د خرڅلاو د کموالي لاملونه بولي. د کتاب پیرلو یو تن مینوال وایي
نوم می فرهاد مومند دی. ډیرې ځوانان چې پانتون او مکتبونو رخصتيږي دوی مطالعه تشاکه او مطالعه نه کوي. د مطالعه او د کتاب اخیستلو مینوال ډیر زیات کم شوی دی. او لګ لګ شته ځکه دلته لارې بندیږي او د سرر سجګيږي، په دې خاطر کتابونو بیم لګې لوړې شوی دي.
د معلوماتو لمخې اوس مهال د کونړ په مرکز اسدآباد کې تر شلو پورې شخصي کتاب پلورنځي دي او تر څنګ یې درې دولتي کتابتونونه فعالیت کوي چې دوی په مرکز اسدآباد او یوې په نورګل ولسوالۍ کې د تیر جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې پرانستل شوی وو.
اوریدونکو، هر کال د اپریل 23مه د کتاب او چاپي حقونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو ویلي د روان 2023 کال لپاره د دې ورځې پیغام یې د مورنۍ ژبو د ساتنې او د چارو ته د حکومتونو او ولسونو پام اړول دي. د چارو ځینې پوهان وایي کتاب په تاریخي توګه د انساني ټولنو ترمنځ د رابطو او د مورنۍ ژبو د پیاوړتیا یوه مهمه وسیله ثابته شوې ده. د کتاب د همدې ښېګړو په یادولو د خیبر پښتونخوا د کتابتونونو د ادارې مشر وایي حکومت په قبایلي ضلعو کې د وو لایبرریو جوړولو یو پلان لري. په دې اړه نور زما هارون بچا په دې رپورټ کې چې د یو تعلیم یافته ځوان نجیب الله مومند په خبرو پیلېږي. نوموړي له 2014 کال راهیسې د مومندو د یکه غونډ تحصیل په میچنۍ بایی کور کې د مشال لایبرری په نوم یو ولسی کتابتون جوړ کړی دی.
دشتګردی پټ پیک باندې وه هغوی په سوونو سکولونو تبا کولو د علاقې ځوانانو سره پرمن پلیټفارم نو هغې دپاره دغه مشال لایبرری یو پلیټفارم جوړ شو او د دې بنیادي چې کوم مقصد دی نو هغه د کتاب په ذریعه امن دی.
نجیب الله مومند د اسلام آباد له پوهنتونه د سولې او شخړو په مطالعاتو کې د ایم فل ډیګري ترلاسه کړې. نوموړي د اپریل پر 18مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په خپل لایبرری کې دا وخت شاوخوا 10,000 کتابونه لري. د زیاته کړه د 2021 له سپتمبر میاشت راهیسې په لایبرری کې د ماشومانو لپاره هم د پام وړ شمیر کتابونه ساتلي دي. له کتاب سره د مینې یو بل بیلګه باد پیښور له یو تعلیم یافته ځوان او فعال شفیق گیګانی نه واورو. دی وایي د یو ځایي تنظیم تر سوري لاندې دوی هر میاشت یو مخصوص کتاب تر لوستلو وروسته پر هغې بحث کوي او د یو بل پوښتنې ځوابوي. د گیګانی په خبره د دې مباحثو په برکت د دوی یو شمیر ملګري توانېدلي چې په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره وظیفې ترلاسه کړي.
د ان لایټ لیب د بیرغ لاندې مونږ پېښور سرکل نوم سره یو سټډي سرکل کمپین چلو چې هغه کې مونږ د هرې میاشتې په دویم هفته باندې پېښور ارکایو ځحال کې ملاويږو او په یو ټاکلې شوې کتاب باندې مونږ ډیسکشن کوو. اوس پورې تقریبا سمږه 20 کتابونه ویلې دي. تقریبا 1400 مو سره ممبرز دي او په هر سرکل کې تقریبا 1000 زیات چې کوم پارټیسیپنټ دي هغه راځي او په کتاب باندې چې ډیسکشن کوي. یو ګریډ اف د امریکایو سکالرشپ ته هغه ته مونږ سلور کسان زمونږ فورم نتلې دي. دا رنګ څنګه چې کمی خینو سری پاکستان کې لکه لمس شو نسټو التم دو دو درې کسان تللی دي فل برایټ باندې څنګه دو کسان تللی شیون اسکالرشپ باندې څنګه دو کسان تللی دي
د کتاب او چاپی حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یونیسکو پر ویب پاڼه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د مشر اډری ازولې پیغام خپور شوی چې وای بلا شک کتاب نه یوازې زده کړو ساينس کلچر او معلوماتو ته د لاسرسي بلکې د هغه د خبرولو او پیوړتیا یو مهمه وسیله ده. دا اداره هر کال د اپریل درویشتمه د دې لپاره لمانځي چې خلکو ته وریا د کړي چې کتاب د نړۍ د بیلابیلو قومونو او کلتورونو ترمنځ د رابطې یو موثره ذریعه ده. د کتاب همدې تاریخي او کلتوري اهمیت ته پام د پېښور ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروتوای د نړۍ ځینو قومونو د علم او مطالعې پر مټ پر نورو هغو برتري ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره کتاب د مورنۍ ژبو د ساتنې او ودې په چارو کې هم مهم کردار لوبوي.
ټول هغه چې علم فن صرف حافظه باندې وو چې موږ په علاقې باندې مثال لکه مغل به واخلو بیا انګریز واخلا بل 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 هغه خپله اجتماعي حافظه تنه واخلي او په کتاب ذریعه سره تا ته هغه خپله چې دی کوم کنسټرکټډ نظریه وي هغه تا ته پرمخته کړي. مورنۍ ژبې دي دا ژوندۍ هم ساتل غواړي ځکه چې هغه د کتاب نه بېلېږي مختلف وجوهاتو په بنا باندې اوره کېږي هم لکه د جنګونو په وجه باندې خلک یو ځای تلاش شي بل ځای تلاش شي بیا هغه ژبه کمزورې کېږي ولې چې هغه بل کلاس ور باندې حاوي شي. مورنۍ ژبه انډیجنس ژبې دې نه بغیر د انسان پرمختګ انسان کلتور هغه نه وده کولی شي او نه پاتې کېدلی شي.
د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې د اردو ژبې استاد او لیکوال نورالامین یوسفزی وايي د کتاب د چاپ او د غیر د لست په برخه کې د انټرنیټ رول هم مهم دی. نو مبلې زیاتوي د پښتنو د ترکه راز په پښتو ژبه د کتاب په لیکلو او د غیر په ویلو کې دی.
نوی کول په د کتاب بینه ډېر زیاتې سرچینې پرانی خوشي وي د انټرنیټ په لار باندې یا د ټولنیز رسنو په لار باندې د پښتون باندې د دنیا کتابونو طرف دی شي په خوشاله خبره ده چې تیر کال نه اغبل کال پنجابۍ سندۍ او بلوچۍ کې چې ټول په شریکه سو کتابونه چاپ شوي دي نو پښتو کې د وینې څلور کارته سیوا چاپ شوي دي. ډېر ځوانان شاعران دیبان مخې ته راغلي دي که پښتانه غواړي چې زمونږ په دې ټولنه کې دي په صحیح مانو کې بدلون راشي نو دوی د خپلې ژبې کتابونه ولیکي او د خپلې ژبې کتابونه ولولي.
یونیسکو د کتاب له ورځ سره د چاپی حقوقو یا کاپی رائټس موضوع هم تړلی ده. د بلوچستان د لورلای یو شاعر او لیکوال رازق فهیم چې د یو پیاله رڼا په نوم یو شعری ټولګه په اسلام آباد کې د ځوانانو د فعالیت او روزنې لپاره یو غیر سرکاري اداره یا ان جی او هم لري وایي پښتانه شاعران او د غوی لستون کې د یو کتاب یا فن پاره د چاپی حقوقو موضوع جدي نه نیسي. دغه په خبره په پاکستان کې د چاپی حقوقو قوانين شته خو هغه رنګ چې لازمه ده استفاده ترې نه کیږي.
اول دا چې په فن پاره باندې د یو فنکار یا د یو هنرمند فنی او تخلیقی حق تسلیمول او دویم دا چې داغه په نتیجه کې کومه ګټه راځي داغه ګټه کې یا په رائلټی کې داغه فنکار برخه ته لار برابرول. چونکه تر اوسه پورې زموږ ادب او هنر دواړه له مارکیټ سره غډول نه دي تړل شوی. قوانین په پاکستان کې موجود دي ډیر کم داسې شواهد شته چې خلګو تر دغه قوانونو پوری رسیدګی کړي او خپل حق ته چچاره کړي.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې صوبې خلکو ته د غوي د خوخي د کتابونو په ترلاسه کولو او لوستلو کې څه مرسته رسوي د دې پختنې په جواب کې په پیښور کې د لایبرری او د محکمې مشر ډاکټر اشفاق خان د اپریل پر ولسمه مشال ریډیو ته وویل دوی د صوبې په اتل ضلعو کې د موجودو سرکاري کتابتونونو د لا مایری کولو او په قبایلي ضلعو کې د نورو وو هغو جوړولو لپاره پروګرامونه په پام کې نیولې دي.
یو پروګرام دا دی امبریلا پروګرام چې پای کې شپږ لایبرری دي کورم ایجنسی ده وسره دي باجوړ کې ممن کې ایډنټیفیکیشن شوی او کې د ریسپانس کې شوی دي نه چې کوم نه عمر راغلی دي او لاندې کوتل کې باڅدا بلډینګ لپاره چې کوم نه او سپیشل نه غره تیاری وہ لیوریج کم دے برابری کی دی پٹی فاٹا ڈسٹس کی دو ارب دس کروڑ کو ارب کی نظم شوری کو اس چکم فائنینشل مسئلے را لے منگو اس قبیل یرے کی خدا نہ خواستا چی بات انس کی منہ منجو شیر دی دا فاتی نشی منہ.
یونیسکو د اپریل د رښتما ځکه هم د کتاب او چاپی کونو د نړیوال ورځ د لمانځلو لپاره منتخب کړي چې دا ورځ د نړۍ د زینو لوی لیکوالو لکه ویلیام شکسپیر میګل ډی سروانټس او ګارسیلاسو ډیلاویګا د تلین له ورځو سره سمون خوري. د یونیسکو عمومي شورا د 1995 زیږدیز د پاریس په خپل غونډه کې د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او مطالعې ته د خلکو د هڅولو په پار د اپریل 23 د کتاب او چاپي حقونو د نړیوالې ورځې په توګه ونموله.